را در برنامه شریک ساختین و همچنان مهمانان ما هم رای حل و همچنان صحبتهای را در این مورد داشتن.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبری مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبې په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنېدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوی کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلال لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوي دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایراني رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان کډوال د دوغارون لاري افغانستان ته استل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم دیپورت خبري غواړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال له جرمني افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینټ له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه یې د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمني تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې یې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولي دي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغو ماشومانو شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په دوهمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې اندیښنه ښوولې چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغو ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یوه بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نښې نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې له لورې نیول شوی وي. ښاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولی او ساتلی دی او ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چار وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پانه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اگست په میاشت کې نیولی دی. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یوه ونۍ کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې 16 کسان مړه شوي او 112 ژوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درویشته خبر پښتونخوا اوسیدونکي ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د شړکند بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبې د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی اونۍ مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولې هم خپله کړې وه. زمو شغله ازادي راديو اوري یوش میر پخوانی افغان پوزیان او د شسو د حقونو فعالان چې ایران ته پناوړې ل ایران څخه پر استل کې دوه اندیشمندي افغان سوداګر وای بانکي بندیزونو د دوی کاروبار اغیزمن کړي
زموږ مالونه وختوره د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ څه مشکل درته کوي
او چاوای په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوی خو دا په داسې حال کې ده
د لاس جوړ شوی مینونه دي چې د بوشکې ورسوي او کټبی ورسوي د ورسوي جګړې څخه پاتې شوی دي
په افغانستان کې د وچکالۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې په ډېرو دي د افغانستان کرکټ بورډ د شلو ورځې سیالیو لیګ پیلوي د کرکټ مینوالۍ هرکلی کوي
دا د ځوانو لوبغاړو د ځلېدا او غوړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی په اقتصادي لحاظ هم ډېرې زیاتې ګټې لري
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي په افغانستان کې د ماين پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوی دی او چا په خپل روستي راپور کې د اندیشنې په څرګندولو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماينونو کې کړې دي خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماين پاکانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله دا کم والی راغلی دی د بل خوا د چاودیدونکو توکو او ماينونو د ځینو قربانیانو کورنۍ او په ماينونو د ککړو سیمو اوسیدونکو وای لا هم دا خطر ژوند ګواشي او د ماين پاکي د مؤسسو او ماين پاکانو د فعالیت پراختیا غوښتن کړي د ماين پاکي یو شمېر مؤسسه هم منی چې فعالیتونه کم شوې دي نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې وابري
یا تر وخت چې هغه دا راوي د درته راځي کنه نشکوله چې سم خپل
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یولس کلن صادق خان رور پیر محمد شینواری و صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپک میاستې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې پلاس ټپي سو پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدید خطرونو سره مخ دي
زبل شوی او لاس خراب شو انت کور پاک یو پندوب کول یو څه مرمه مانو ولا یک سره لاس ته بشو مون کلی کې هو جاتر و سم لکه دغه کوم جګړې چې تری شوی مخ کې سره په لاس پاکو کار مخ کې جګړې تری شوی لکه مانو نام له دې دغه شی به تاسو پاک شوی او نورم چا دي چې ټیک کله خطر سره مخ دي او ډیر خلک بدی کې ډیر پاغا باندې لکه مشکل دی ورته نشي کولای چې پاغا نه پاغا سره وګرځي دا وخت تم پاک تر تا و چې پیام و ما سي کارنا
یوازی د افغانستان ختیز نه بلکې د ځینو جنوبی ولایتونو اوسیدونکو هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکو او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولسوالۍ کې کارونه کړی چې په دا ټول کې شته د لاس جوړ شوی مینونه دي چې د بوشکې ورسوي او کټبی ورسوي د ورسوي جګړې څخه پاتې شوی دي چې هلته خلک ارغټ خان دي د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي په هغو کې دا مینونه شته خلک خو بیخي ډېر سره تعدیدي د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي دي خلکو
دا خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې نوی سلنه کموالی راغلی دی او چا په خپل دی راپور کې چې د جولای په دویمه یې په خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي په تیرو 15 کلونو کې په 2011 کال کې په ټول افغانستان کې 15,000 ماین پاکانو کار کاوه، خو اوس دا شمیر د بودجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 168 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالي مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودجې کمښت په شدیده توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودجه ورنکړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي. له دې ډلې په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو مرکز ایم ټي سي مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل د اوچا راپور وایي چې په افغانستان کې په ماینونو د ککړو سیمو د پاکولو په برخه کې له زیاتو هڅو سربیره دغه هیواد لا هم د نړۍ په ماینونو له ککړو هیوادونو دی. 2/3 برخه یا 401 ولسوالۍ په ماینونو ککړی دي او 3.3 میلیونه خلک په ماینونو د ککړو تایید سویو سیمو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي. راپور کې راغلي چې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو له امله 418 ملکیان چې 83% یې ماشومان دي وزل او یا ټپیان سوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری ماشومان د لوبو او یا اوسپنو راټولولو پر مهال د دې ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني سوي دي. اوچا ویلي چې د ماینونو له امله یوازې د افغانستان د شمال ختیځ په 15 ولسوالیو او 198 سیمو کې 568 خطرناکه سیمې پیژندل سوي چې 1,30,000 خلک یې اغېزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو خصوصا د امریکا د مرستو په بندېدو سره ګڼې نورې بشري او اقتصادي برخې هم شدیدن اغېزمنې سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته ایران ته پناه وړي، د فشارونو د زیاتوالي او د جبري استنې د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي، ژوند به یې له جدي خطر سره مخ شي. یو شمېر پخواني پوځیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان له خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 50 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې مېرمنې او څلورو اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل 49 کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا 4 کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي کملکی ټول استل کیږي اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تیروي هیڅ کله دومره نه اوس پک شوي دا څو ورځې کیږي چې د استلو بهیر ډېر جدي شوی ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی
د ملګرو ملتو د خوړو کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان له شمالي شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو څخه شدیده وچکالي د هیواد نورو سیمو ته د خپرېدو په حال کې ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه هیواد کې للمي کرنیزې ځمکې له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي.
از دست خوشحالی انشال مرز آمزد گو مال و مردم مال
مشتاق ده پروان ولایت ده جبل سراج و لسوالی لمالدارانو دهی چه وی ده وچکالی او ده وخو ده نشتوالی لعملی یوشمیر چاروی مرسوی دی دهی چه ده مالداری للاره ده خپل کورانه لگختونه پورا کوی ده پنجشنبه به پوراز ده جولای پدره مای آزادی رادیو تو ویل چه سکل ده دیرو خلکو ده حال دی
خوشحالی هست او نیست کشتکار مردم بسیار مشکلات است
وچکالی ده او بنشته سکل خلکو سما کرنا ونه شوی کړی د وشکلې لامل د خلکو غواګانې څاروي او مالونه لمنځه ولاړل ناروغي راتلې ما شخصا 15 غواګانې لرلې چې درې مړې شوې د ستونزې ډېرې دي
د نیمروز ولایت یو بسکار عبدالعظیم چې په دې ورستیو کلونو کې وچکلې لامل للمي کروندې ډېرې زیانمنې شوې اندېښمن دی چې که سا کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي
اشمیدنی است چون که بعضی جا مناطق چا شور است و مشکلات آب زراعت
دست خاک ده اوبو ستونز زکشتا چه پس اینو سیمو که دست آگان اوبا تروشی دی او کرنیز اوبا پا اوچه دو دی که پا پینزال سو ورزو که بیا زمو که تا اوبا و نرسول شی طول زمو که با اوچی شی زما پا گدون با خلکو تا دیر زیان ورسوی زکر سکال هم خلک
ډیر زیان استلی دي دا نخري په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان په شمال شمال ختیځ او شمال لویدیځ سیمو کې سخت وچکالي روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 2مه په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات لمنځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
ستونزه سمدلاسه نشی حل کیده ځکه چې دا یو لوی ستونزه ده که په افغانستان کې یو سم حکومت وي باید د لپاره پلان جوړ کړي هغه ځنګلونو چې د اقلیم د نظم په ساتلو کې مرسته کولای شو لمنځه تللی دي د دغه ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري خو د ده د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه شوې ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې له لورې د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا زیات کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده پیمانه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه لري، خو دواړو خواو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي بولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته توجه وکړي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتاله بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ساتي رادیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مارونه وختوره د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ ته مشکل راځي ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار کې موږ ته هیڅ لار نشته، یا د واګې لار ته خلاص کی او یا هوایي دلیز د لارې کار واخو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ د خوازی خبره د صرافۍ د په هندوستان کې تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت سوداګرۍ او کرنې خونې مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای. همدا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوه ونی کې رسیدي. ځینی سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګری او پنګونی خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي رادیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونو چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې هزار بازار یا صرافانو ته رجعتو کړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا موږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه موږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافي سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي، چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او د ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
ہندوستان آگا پیسے نہ را لیجیے موزمک تجاران اکثر کوشش کی چی مالو نہ لیجیے دبئی تھا دبئی پپورٹ کی پجبل علی کی بیرتا ہوتا کاغذوں نے جوڑی نہیں وہ مشکل بلم دے بد بختانہ چاہ دا دے چی څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50,000 هماغه 50,000 کلرن رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه، چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
یوش پر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلو وره غوره لیک د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیک د ځوانو لوبغاړو د ځلېدو لپاره یو فرصت برابروي، اقتصادي ګټې هم لري. افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د I-20 یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره د یاد لیک په اړه خبرې کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوریزو غوره لیګ یا APL T20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمېر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد وصل وصال ازادي راډیو ته وویل
لې ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل ورخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیک زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیر زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیک کې لوبېږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالیو د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د ITW یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلي چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د ITW له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو، چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیگ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیگ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیگو پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیگ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیگ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیگ کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیگ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیگ کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیگ د افغانستان کرکټ د ودې او له اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیگ د پرانستې ستره غونډه به په راروانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو تر څنګ د لیگ په تړاو د رهبرۍ